یو خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن د اتوار په ورځ د امن دپاره او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوي. په احتجاج کې ګډون کوونکو ویلي دي په خپله خاوره ناامني نه مني او امن غواړي. په لکی مروت کې هم دا احتجاج پس د هغې شوی دی چې په دې وروستو کې هلته د ناامنۍ پیښې سوا شوي دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ په اتو او د صوبایي اسمبلۍ په دریو خالی شوو څوکو باندې نن د بیانه ووټونه کیږي. دغه انتخابات په دریو صوبو سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. په دغه انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده واکدار پی ڈی ایم امیدوارانو ترمنځ د سخت مقابلې تمه کیږي. او د روس په یو فوزي تربیتي مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړی چې غوښتلې په یوکرین کې د روس لخوا جګړې ته لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. بلخوا امریکا ویلي یوکرین ته د 215 میلیون ډالرو نورې فوزي مرستې ورکوي. سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن د اتوار په ورځ د امن د پاره او د ترهګرۍ پر ضد خلک په احتجاج راوتي او غوښتلې چې په خپله خاوره ناامني نه مني او امن غواړي. په لکی مروت کې د ناامنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسی تحریکونو، مدني ټولنې او ځایي مشرانو سره عام خلک راټول شوي او غوښتنه یې کوله چې ولې په پنجاب کې ترهګرۍ نشته او دغلته دوی د ناامنۍ د لاسه ځپل کیږي. احتجاج کوونکو وویل دا پر امنه احتجاج ځکه کړی چې په سیمه کې یو ځل بیا بدامنۍ سر راپورته کړی دی او په خلکو کې یره ترهه خوره کړې ده. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په ضلع کې دا ناامنۍ د لاسه د علاقې په کاروبارونو باندې اثر غورځېدلی دی. یاد دی وی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د اګست میاشتې راهیسې د بدامنۍ پر ضد او امن دپاره احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. دغه مظاهرې وروستو د هغې شروع شوي چې د وزیرستان نه تر سوات بیا وسلوال فعالیتونه زیات شوي او د امنیتي ځواکونو د بریدونو سره سره د عامو خلکو هدفي وجنې او د قلنګ غوښتنې پیښې هم زیاتې شوي. احتجاج کوونکو په لکی مروت او د صوبې نورو سیمو کې په نږدې ورځو کې رامنځته شوو د ترهګرۍ د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل تر دې وروستو چرته هم چې د پښتنو په خاوره کې ترهګرۍ پیښه رامنځته کیږي هلته به د ترهګرۍ پر ضد پرلت وهل کیږي. یاد دی وی دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې فیصله شوې وه چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالولی شي او د اپیکس کمیټي جوړولو ویل شوي دي. د سرکاري میډیا تر مخه د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف هم ویلي په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترهګرۍ د خاتمې دپاره به د طاقت استعمال کیږي. په سوات کې د مالکنډ سیول انتظامیه لخوا را جوړې کړې شوې وی جرګې ته سرکاري او امنیتي مشران ویلي چې په سوات او د مالکنډ ډیویژن په نورو سیمو کې به امنیت په هر حال کې باوري کولای شي. دغه سرکاري او امنیتي چارواکو جرګې ته ویلي هیڅ ویډلې یا شخص ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې امن د ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو مخې ته خنډان راولاړ کړي. د ملکنډ سیول انتظامیه لخوا دا جرګه 13 ورځې وروسته د هغې را جوړه کړې شوې وه چې 13 هفته په سوات کې ځایي خلکو د مدني ټولنې استازو او سیاسي مشرانو سیمه کې د ناامنۍ او طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد یوه غټه احتجاجي مظاهره وکړه. د سیدو شریف په ودودیا هال کې دا سرکاري جرګه په داسې حال کې را جوړه کړې شوې وه چې ځایي خبریالان وایي هغوی ورته نه دي ورپرېښودل شوي او هم د جرګې برخوالو په ځینو لانجمنو ویناګانو شور او غوغا کړې ده او ویلي دي چې هغوی سیاسي تقریرونو اورېدلو لنه بلکې د امن خبرې اورېدلو دپاره جرګې ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري په رسمي ټویټر پاڼه د دې جرګې په اړه د جاري کړل شوي سرکاري اعلامیه تر مخه د جرګې برخوالو ته د سیول انتظامیه چارواکو په خپلو ویناګانو کې ویلي دي چې په سیمه کې د حکومت عملداري په ځای ده او چې هر څه وي خو دا عملداري به همداشان په ځای ساتل کیږي. اعلامیه وای جرګې ته ویل شوی چې کم عناصر امن خرابوي، تفرقه جوړوي، د هغوی وړاندې هم انکار شوی دی او بیا به هم نه منل کیږي. خو په سرکاري اعلامیه کې دا نه د واضح کړی شوی چې د دغو عناصرو نه مراد څوک دي. په جرګه کې د خیبر پختونخوا صوبې چیف سیکرټري، د پولیسو مشر، د اف سي ځواکونو مشر، د مالاکنډ کمیشنر، د سواد، بنیر، شانګلی، دیر، باجوړ او مالاکنډ ځایي خلکو برخه واخیسته. د پاکستان د قومي اسمبلی په اتو او د صوبایي اسمبلی په دریو خالی شوو څوکو نن بیا د سره ووټونه اچول کیږي. څېړونکو دغه انتخابات د عمران خان لپاره سیاسي جواری بلی او وایي کچره عمران خان په دې ټاکنو کې ماته وخوړو نو د هغه احتجاجي سیاست ته سخت زیان رسیدلی شي. دا انتخابات دریو صوبو، سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی په اتو او د پنجاب اسمبلی په دریو څوکو باندې کیږي چې په دغه حلقو کې د 4 میلیونو نه زیات رجسټرډ ووټران دي. د قومي اسمبلی وو حلقو باندې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پخپله امیدوار دی. د خیبر پختونخوا په 400 کې د عمران خان مقابله د نورو امیدوارانو سره سره د اے ان پی د صوبای مشر ایمل ولی خان سره ده. د زمینی انتخاباتو کې د عمران خان او پی ټی ایم امیدوارانو ترمنځ بیا تر ټولو سخت مقابله د خیبر پختونخوا نه د قومي اسمبلی په دریو حلقو د کېدو امکان ده. د بشری حقوقو سر ډلوای ایران کې 233 کسان وجل شوی دي او لارینونه 15 هفته تننوتی دي. د بشری حقوقو سارونکو په داسې حال کې د ایران دننه د ماشومانو په ګډون د سلګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي چې په ایران کې شروع شوی احتجاجونه 15 هفته تننوتی دي. په امریکا کې د بشری حقوقو د سر ډلا اچ آر اے ان اے په وینا د سپتمبر په 14 ایران کې شروع شوو مظاهرو را په دیخوا لک تر لګه 233 مظاهره کوونکي وجل شوی دي. د غړډلې ویلي چې په وجل شوو کې 23 کسان ته 300 کلونو نه کم عمر دي. د نوړاندې د اوسلو د ایران د بشری حقوقو تنظیم دا وکړی و چې 201 کسان وجل شوی دي. ایرانی چارواکو د شواهدو د وړاندې کولو پرته دغه ناقراری د غربي سازش په توګه رد کړی ده. د وی او ای رپورټ تر مخه دا احتجاجي تحریک لک تر لګه 900 خارونو ته خور شوې ده. د روس په یو فوزي تربیتی مرکز د وسلوالو برید کې 11 کسان وجل شوې دي او 15 پکې نور زخمیان شوې دي. په تربیتی مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړي چې غوښتل په یوکرين کې د روس لخوا جګړې ته لاړ شي. رویټرز خبری ایجنسی د آر آی اے خبری ادارې د خلی لیکلی دي دا برید د شنبه په ورځ د روس په فوزی تربیتی مرکز کې دننه شوې ده چې د غلطه وسلوالو د رضاکارانو په ډله د سپکو وسلو ناتاره ډزې کړې دي. د فروری د 23 نیټې د حملې نه را پدې خو د موسکو د ځواکونو د پاره دا تر ټولو خونړې پیښه ده چې رامنځته شوې ده. آر آی ای د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه دوه بریدګر په جنوب لویدیز بلغراد سیمه کې چې د یوکرین سره پوله لري د برید وروستو په ډزو وجل شوی دي. امریکا ویلي یوکرین ته د 215 میلیون ډالرو نورې فوزي مرستې ورکوي. امریکایي چارواکو میډیا ته ویلي په اعلان شوي فوزي مرستو کې د یوکرین د هوایی دفاع دپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته لیږل کیږي چې یوکرین پې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا کم صلاحیت چې موږ ورکو په دې ښه غور فکر شوی دی چې دا به په جګړه کې یوکرین ته ګټه ورسوي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی د خالی پښ په ناوخته په خپل وینا کې د امریکا د دغه اضافي مرستو مننه کړې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده مهم خبرونه تاسو د سمینه احسن نو اوریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې ځایي خلکو د مدني ټولنې غړو او سیاسي مشرانو د ترګرۍ په ضد د امن مارچ کړي او د امن غوښتنې کړي دي. دوی ویلي دوی په خپل خاوره بد امنی نه پرېږدي. په لکی مروت کې دغه احتجاجي لاریون په داسې حال شوی چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي. تفصیل په د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په لکی مروت شهر کې د ناامنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسی تحریکونو، مدني ټولنې او ځایي مشرانو سره عام خلک راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ولې پنجاب کې ترهګري نشته او دغلته دوی د ناامنۍ د لاسه ځپل کېږي. احتجاج کوونکي د ښار بېلابېلو لارو تېرېدو پر مهال د ترهګرۍ پر ضد نارې وهلې او د امن شعارونه یې پورته کول. احتجاج کوونکو ویل دا پر امنه احتجاج ځکه کړی چې په سیمه کښې یو ځل بیا د بل امنۍ سر راپورته کړی او په خلکو کښې ویره تره خوراک کړې ده. د احتجاج یو ګډونوال او د لکی بار وکیل سردار عارف وویل دغه د امن لاریون او غونډه په ضلع کې د امن دپاره او بد امنۍ پر ضد شوې.
خپل لکی خاورې باندې دو د خپل امن آواز پورته کړه، د حکومت وخت نه اپیل وکړه او د دې خلکو نه د ریاست نه اپیل وکړه چې موږ امن غواړو، صرف او صرف امن غواړو.
د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د اګست د میاشتې راسې د بد امنۍ پر ضد او د امن دپاره احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. دا وروسته له هغې چې له وزیرستانه تر سواته بیا وسله وال فعالیتونه سوا شوي او په امنیتي ځواکونو د بریدونو تر څنګ د عامو خلکو هدفي وژنې او قلنګ غوښتل کېږي شي. په 11 اکتوبر هم د سوات مینګورې په نشاط چوک کې یوه غټه احتجاجي مظاهره شوې وه او بیا له هغې دوه ورځې وروسته د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان، سوات، سرباغ، شانګله او بونیر کې د امن دپاره او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په دغه مظاهرو کې هم د امن غوښتنې شوې. په دې نننۍ احتجاج کې وینا کوونکو په لکی مروت او د صوبې په نورو سیمو کې په دې نږدې ورځو کې رامنځته شوو ترهګرۍ د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل تر دې وروسته چې چېرته هم د پښتنو په خاوره کې ترهګرۍ پیښه رامنځته کېږي هلته به ترهګرۍ پر ضد پرلت پیدا کولی شي. د احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال ټولنیز فعال محسن خان مروت وویل په عین حال کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه کېږي چې په صوبه کې د بد امنۍ په پیښو غلي پاتې دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشورې غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزي او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بېرته فعالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه دفاع مرکزي وزیر خواجه اسف ویلي په خیبر پښتونخوا صوبه کې حالات په قابو شي دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي خو که ضرورت پیښیږي ترهګرۍ د خاتمې دپاره به قوت کارول کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوه، لکی مروت.
اگر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ته غږیږم، د پاکستان د قومي سملی په اتو او د صوبایي سملی په دریو خالی شوو څوکیو نن بیا د سره وټونه روان دي. دا انتخابات دریو صوبو سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د قومي سملی په اتو او د پنجاب سملی په دریو څوکیو باندې کیږي. څېړونکي وایي د دې ضمني انتخاباتو نتیجې به د ټولو سیاسي ګوندونو په مستقبل ژور اثرات ولري. تفصیل پہ در ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
د اتوار په ورځ د وټونو اچولو پروسه سهار 8 بجې پیل شوې و چې تر مازیګر 15 بجو پورې روانه و. د ضمني انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پی ډی ایم د ملاتړي کاندیدانو ترمنځ تر ټولو سخت مقابلې د خیبر پښتونخوا نه د قومي اسمبلی په دریو حلقو وې. د مردان حلقه انه یوشتم باندې د عمران خان مقابله د جمعیت علما اسلام د اتحادی حکومت کاندید مولانا قاسم سره و. د غرنګ د چارسدی د قومي اسمبلی حلقه انس لريشتم باندې د عمران خان مقابله د عوامي نېشنل ګوند او د اتحادی حکومت کاندید ایمل ولی خان سره، او د پېښور په حلقه ان یو دېرشتم هم د عوامي نېشنل ګوند او د پېښور په حلقه ان یو دېرشتم هم د عوامي نېشنل ګوند د کاندید حاجی غلام بلور سره و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان شاوخوا دوه کاله وروسته په سیاسي میدان کې لیدل شوی
دا کشران شته دی به میرا او درې نو درې دو نیم خو د خاور جنگ دی او تا ته پته ده فیض محمد زو چرته د خاور د جنگ نه پشا شوی نیم دې ځل به دغه مجبوري را چې دا کټه زکه نیم راغلی.
څېړونکي دا انتخابات د اتحادی حکومت د کاندیدانو او د عمران خان لپاره سیاسي جواری ګڼي. دوی وایي که کومې ډلې هم دې ټاکنو کې ماتې وخوړه نو د هغې سیاست ته به سخت زیان رسیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي فضل خان ډیوه ته وویل
زموږ بنیادي مقصد هغه هم دا دی چې کوم عمران خان وایي حقیقي ازادي. د دې خبرې مطلب هم دا دی چې کومه خبره هغه کوله د عمران خان حکومت ولې ختم کړی شو.
عمران خان د انتخاباتو ته په داسې حال کې ولاړ دی چې روان کال د اپریل په میاشت کې د بې باورۍ د تحریک د لارې د هغه حکومت ختم کړی شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلې 130 غړو د اسمبلې د غړیتوب نه په ګډه استفاګانې ورکړې وې چې دغه استفاګانو کې د قومي اسمبلې سپیکر تر اوسه 10 استفاګانې منظور کړې دي او دې کې په اتو نن انتخابات ترسره شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبې په څیر نن په خیبر پختونخوا کې هم د سختو امنیتي ګامونو لاندې زمینی انتخابات روان دي، خو په دې انتخاباتو کې د وټونو شریکه کمه ده، بلکې خزی هم په کم تعداد کې د وټونو اچولو لپاره راوتلې دي. ځایي څیړونکي، قانون پوهان او سیاسي کارکوونکي وایي د خزو آبادی د سړونو زیاته ده او وایي دا د ټولنې بدقسمتي ده چې خزی په کم تعداد کې وټونو لروزي. قانون پوهان وایي وټ اچول د خزو آئینی او قانوني حق دی او په کار ده چې خزی دغه بنیادی حق استعمال کړي. تفصیل په د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د نورو برخو پرنګه خیبر پختونخوا کې هم زمینی ټولټاکنې دوام لري او په صوبه کې په غټه کچه امنیتي ګامونه اخستل شوي، خو په دې زمینی ټاکنو کې تر دې مهال د خزو او سړو د وټونو اچولو شرح ډېره کمه ده. په دې حقله په مردان خار کې مشر خبریال مسرت خان آسی صدا سی وایي
د وټونو شرح چې کوم ده نو دې وخت لږ کمه ده او رفتار چې کوم نه د پولینګ هغه لږ سست دی، خو دا امکان دی چې وخت تیریږي نو دې رفتار کې به اضافه شي. باقي د زنانو خبره ده، نارینو نو تقریبا جنوی طور باندې دواړه چې څنګه رفتار د نارینو دی مردانه وټ پول کیږي، د غرنګ زنانه وټونو پول کیږي، خو رفتار چونکی شرک کمه ده، دا وخت سونه وخت ریږي زنانه د خپل کور کارونو نه فارغ شي، دا به د پولینګ سټیشن رخ کوي.
دا ټول ټاکنه په مردان، چرصدا او پیښور کې د قومي اسمبلی په درې چوکو کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف د پریښودو وروسته خالي شوي. په پولینګ مرکزونو کې د سړو او ښځو کم تعداد لیدل کیږي، خو بیا هم په مردان خار کې خزی راوتلي چې خپل د خوخي امیدوار کامیاب. قانون پوهان وایي د پاکستان آئین او قانون خزو او سړو ته برابر حق ورکوي او باید چې خزی د خپل جمهوری حق استعمال کړي. د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قانون ماهره مشال یوسف زیوایی ووټ اچول د خزو قانوني او آئینی حق دی.
دا د چې موږ ګورو دلته میل او فیمیل دواړه ټن اوټ لګ سلو روان دي. زه زنانو ته دا میسج ورکول غواړم، کایندلی پلیز راوځي خپل کردار ادا کړئ د ملک لپاره.
سیاسی کارکون کی وایی په دې زمینی ټول ټاکنو کې د خزو او سړو کم تعداد برخه اخلي. هوایی د خزو آبادی د سړو نه زیاته ده او د اوټ استعمال د سړو پرنګا د خزو هم بنیادی حق دی. د عوامي نېشنل ګوند عائشه بيبي وایی د خزو کم تعداد د دې ټولنې بدقسمتي ده.
زنانه د خپل حق د استعمال کی زمونږ د زنانو چې د نیمه آبادی د پاکستان زمونږ د زنانو ده، او چې زنانه اوټ لراو نه وځي نو دا زمونږ ډیره بدقسمتي ده.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې په مردان، چارسده او پیښور کې د پر امن ټول ټاکنو لپاره 14,000 د پولیس کارکونکو لګول شوي، چې پکې 6,000 په مرکزی ښار پیښور او 3,000 په مردان او چارسده ضلع کې خپل پرزونه سرته رسوي. د الیکشن کمیشن مطابق د قومي اسمبلی په دې درې چوکو د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم، دوه د عوامي نېشنل ګوند او یو د جمعیت علمای اسلام د کاندیدانو او تحریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ مقابله کیږي، چې پکې خالیپ سیاسی ګوندونه د صوبې په واکمن ګوند تحریک انصاف د سرکاري مشينري تورونه هم لګوي، خو پی ټی آی د دې تورونو څخه انکار کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
منوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت تلور. د امریکا د بارانو چارو وزارت او وایټ هاوس ویلی د اټمی وسلو د خوندیتوب په اړه د پاکستان په اعظم باور لري. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز د امریکا د بارانو چارو د دفتر د وایان له قوله ویلي صدر بایدن خوندی او خوشاله پاکستان د خپل مفادات لپاره مهم ګڼي او د پاکستان سره لوګدې مودې راسي روانه همکاري ته بدرنه سترګوري. د امریکا صدر جو بایدن وړ مورز پاکستان د نړۍ د خطرناکو هیوادونو زنیو ګرځول او ویلي و چې دغه هیواد جوهري وسلې هم بے ربطه او بے قاعده دي چې په ضد پاکستان سخت برګون خوتلی وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه رالیږلی.
شخصی ٹی وی چینل جیو نیوز د امریکا د خارجه دفتر د ویان د قول لیکلی چې امریکا د جوهری وسلو په اړه د پاکستان په عزم باور لري او ویلي چې د امریکا صدر جو بایدن غنی چې خوندی او سوکاله پاکستان د امریکا د مفاداتو لپاره لوی ارزښت لري. د امریکا صدر جو بایدن 13 ورځ ډیموکراتیک کانګریګیشنل کمپاین کمیټه ته د وینا په محل ویلی چې د هغه پان پاکستان د نړۍ د خطرناک هیوادونو څخه یو دی. چیټمی پروګرام هم بے ربطه یا بے قاعده دی. پاکستان د صدر جو بایدن په دې بیان امریکې ته سخت احتجاج کړی او پرون د خالی په ورځ اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم خارجه دفتر ته بللی وو او ورته احتجاجي مراسله سپارلی وه. خو د امریکې د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي چې صدر بایدن هیڅ نوې خبره نه ده کړې. د صدر جو بایدن دې سرګندونو ته خپل غبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي 1300 لسیزې دا ثبوت ورکوي چې پاکستان بې کچه ذمہوار جوهري ریاست دی او د جوهري پروګرام د خوندیتوب نظام د کوټلی کنټرول او سار لاندې دی. د پیښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې استاد ډاکټر خورشید ډیوه ته وایي د امریکا د صدر دا بیان ډېرې معنی لري او د دې وخت هم ډېر مهم دی. ښاغلی خورشید زیاتوي د امریکا صدر د پاکستان د جوهري وسلو د خوندیتوب په اړه خپل بیان په داسې حال کې ورکړی چې هم دغه مهال د بایدن انتظامی د راتلونکي لسو کلونو لپاره خپل نېشنل سیکیورټي ستراتیژي اعلان کړی ده.
شاید ادیر مخدی عمران خان کا شاہ باندھی اور دا اگر سیاسی سے ہم غیر غیر یقینی سے امتحال میں کہ کم نینی گیر ویپنز دا کمانڈ کنٹرول لپاره ډیر زیات ضروری وی سال چی سرکنی تیر آویلی دا آگه طرف تو واضح اشاره چی ہو رسا سیاست دیر زیاد کون بوری لس کالے کی اشل کالے کی اگا نور ہم بیکار شو او د عوامو او د فوج ادارو منځ کې دومره زیات انسرټینټي راغله چې حالات کله هم خرابېدې شي. ګوره پېنډۍ کې دغه چې د مظاهرې روانې په اسلام آباد کې روان دي ایلان مارچ خبرې کېږي نو د زما خیال دا دی دغه یو چې ډېره د امریکې سره ډېر غټ جواز دی چې دوی
د صدر جو بایدن لخوا د پاکستان د ایټمی وسلو په اړه د دې تازه بیان نه دوه کاله وړاندې د ډونلډ ټرمپ په تیر حکومت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د پاکستان ایټمی پروګرام د امریکا لپاره ستر ګواښ دی. پاکستان کې د تندرو یا مذهبي ډلو فعالیتونو ته په کتلو سره د نړۍ زیاتره هیوادونو اکثر وخت د پاکستان د ایټمی وسلو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ښودلې. خو پاکستان تل د اندېښنې بې ځایه بللې او وایي ایټمی پروګرام په بشپړ ډول خوندي او محفوظ لاسونو کې دی. ورسپانډان د واشنگتن په ویلسن سنټر کې د پاکستانی چارو د سیړنکار مایکل کوګلمن د خولې لیکي چې د صدر بایدن لخوا د دې بیان مخې ته راتلل عجیبه دي. مایکل کوګلمن وای په یقیني توګه څه نشي ویلی چې د صدر بایدن د دې بیان پر شا علت څه کېدی شي. خو دې زیاتوي کېدی شي چې ښاغلي صدر جو بایدن ته خپلو انټیلیجنس ادارو دا تفصیلات ورکړي وي چې پکې د پاکستان دننه مخ په زیاتېدونکي سیاسي تفریق انتشار او د اقتصادي بحران ترڅنګ بیا سر راپورته کیدونکې د ترهګرۍ حواله ورکړې شوې وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د سلامتیا او د جوهري وسلو په اړه د امریکا د صدر جو بایدن په بیان د پاکستان د غبرګون په اړه نړیوالو مطبوعاتو کې یو شمیر رپورټونه او تجزیه چاپ شوی دي. نړیوالو مطبوعاتو ته په دې موضوع د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د برتانیې په ګارډین اخبار کې د پاکستان په حق له یو خبر خور شوې ده چې پاکستان د صدر بایدن په بیان د خپل خفګان ښکارا کولو لپاره د خالی په ورځ د امریکای سفیر د خارجه چارو دفتر ته بللې وو. صدر بایدن د زیارت په ورځ خپل یو بیان کې پاکستان د دنیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو ملکونو ځینی یو خطرناک ملک بللې دی. په دې پاکستان کې ډیر توسوخت خور شوې دی. گارڈین اخبار لکھی چې تیر کال د خپل شل کلن جنگ د ختمولو نه پس د امریکای پاکستان سره خپل تعلقاتو کې ډیر تریخواله پیدا شوه دي. پاکستان د افغانستان په جنگ کې د جنگي سازو سامان افغانستان ته د رسولو لپاره امریکای ته خپل لارې ورکړې وي، خو ورسره به د پاکستان فوج او د پاکستان د مخبرای ادارو د طالبانو هم امداد کړو. همدغه وجه وه چې افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو وروسته افغان طالبان دومره مضبوط وو چې دستی په کابل خپل عملداری قائم کړل. صدر بایدن د پاکستان د ایټمی وسلو د ذکر کولو په موقع ویل دي چې په دې ایټمی وسلو د مضبوط اختیار نه لرلو له سببه پاکستان نه دا وخت د دنیا د ټولو نه خطرناک ملک جوړ شوی دی. خو د امریکای د دې ټولو اندیښنو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل دي چې پاکستان یو ذمہوار ایټمی ملک دی. د پاکستان په حق له د صدر بایدن د اندیښنو نه د ډک بیان په موضوع د جرمنی د ډواچه ویل ریډیو په ویب پاڼه هم د فرانس او د جرمنی د خبر رسانو ادارو یو شریک ریپورت خور شوی دی. د صدر بایدن په بیان پاکستان کې د راپور تر دې عمل په حق له ډواچه ویل لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو، ریټایرډ سفارتکارانو او عامو خلکو د صدر بایدن د بیان په جواب کې د ډېرې ستغې ژبې پیغامونه خواره کړي دي. د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو ویل دي، زه حیران یم چې زما د امریکای د دورې په موقع یو امریکایی چارواکی هم ما سره دا قسمه خبرې نه دی کړې. د پاکستان په باب له صدر بایدن د بیان په حق له بل خبر د امریکای په لاس ویګاس سنډي هفته ای د مجله کې خور شوی دی. لاس ویګاس سنډي مجله د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې صدر بایدن د زیارت په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ به د پاکستان تابعیا څنګه کوو، ځکه چې د پاکستان په خپلو ایټمی وسلو سره مضبوط اختیار نشته. لاس ویگاس سنډي مجلې خپل بیان په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان او امریکا د ډېری مدین خپلو کې ډېر خواږه اتحادیان را روانو، خو د پاکستان په فوجي خار ایوټ آباد کې د امریکای د فوج د لاسه د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته دواړه ملکونه د یو بل نه خوابدي شوي دي او د زړونو د اخیرې تر اوسه پورې د دواړو ملکونو په زړونو کې موجود دی.
مرمن اوریدین کو دا د وایس اف امریکا دی ودا د برتانیې د دفاع وزارت د یوکرین د یرغل په وخت د وسلو پیدا کولو په اړه د روس په توان شکونه سرګند کړی دي. اول خو د روس د میزایلو د تازه بریدونو وروسته د امریکا حکومت تیر ورځ یوکرین ته د 215 میلیون ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړي. د یوکرین په اړه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوه همکار ارباب محمودلی وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو تر مخه روس په 10 اکتوبر تر د اتیا او زیات کروز میزایل په اوکراین کې استعمال کړی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دي چې دا یې د روس او کرایمیا ترمنځ پر رابطه پل باندې د برید په جواب کې استعمال کړی دي. تر دې دمه چا هم د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. برتانیې ویل دي چې په کوم رفتار سره روس وسله کاروي امکان لري چې د دفاعي پیداوار صنعت یې دومره په تیزۍ سره د جدید وسلو د جوړولو توان نه لري. وزارت زیاتوي چې د دې بریدونو د وجې د روس تر اوږدې فاصلې پورې د هدف په نښه کولو د میزایلو ذخیره هم په کمېدو ده او دا په مستقبل کې د روس د بریدونو صلاحیت هم متاثر کولی شي. په عیني حال کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی په ورځ په خپله وینا کې د امریکې د 215 میلیونه ډالرو دفاعي مرستو هرکلی کړی چې ورسره اوکراین کولی شي اوس نوره ګوله بارود، توپې، د ټینکونو ویشتلو وسله او د رډار نه په پټه د گزار کولو صلاحیت لرونکي میزایل اخستلی شي. د اوکراین په خارونو او عام ولس د میزایلو د بریدونو وروسته د امریکا حکومت تیر ورځ اوکراین ته 215 میلیونه ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړې دي. امریکایي چارواکو میډیا ته ویلي په اعلان شوي پوځي مرستو کې د اوکراین د هوایي دفاع دپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته ولیږل کیږي چې اوکراین پرې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا کوم صلاحیت چې دوی ورکوي په دې ښه غور او فکر شوی دی او دا به په جګړه کې اوکراین ته ګټه ور ورسوي. روس د خالی په ورځ په اوکراین کې خواره واره بریدونه کړي دي چې پکې د اوکراین د بجلی پیدا کولو ودانۍ هم شامل دي. د کایف د سیمې ګورنر اولیکسی کولیبا ویلي دي چې د روس په بریدونو کې د سرخار د توانایي یو ودانۍ په نښه کړل شوې ده، خو نه یې په دغه برید کې د مرګ شوبلې په اړه خبرونه رامخته شوي دي او نه یې د ودانۍ د مرکزونو ځای ښودلې دی. د اوکراین د صدر د دفتر مرستیال مشر کریلو ټایمیشن کو د کایف اوسیدونکو او غیر چاپیره د علاقو خلکو نه غوښتنه کړې چې په ماښام کې د بجلی ضرورت زیات وي ځکه دوی دې په دغه وخت کې خپل استعمال کم وساتي. د روس د دفاع وزارت تر مخه د اوکراین سره نږدې د بلګروډ په سیمه کې د خالی په ورځ د روس د دوه رضاکارو پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه یولس د روس ځواکونه وژل شوي او د پنځه لسونه زیات ژوبل شوي دي. د روس د دفاع وزارت دا پیښه ترهګر برید بللې دی او ویلې دي چې د پخواني سوویت قام دغه دواړه رضاکار په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د روس ځینې مطبوعات په پیښه کې د مرګ شوبلې شمېره زیاته یادوي. د رایټرز تر مخه د اوکراین د صدر سلاحکار اولکسی اریستوویچ په یو مرکه کې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي د تاجکستان دي او په مذهبي خبره د بحث وروسته یې ډزې کړې دي. تاجکستان په منځنۍ ایشیا کې یو مسلم اکثریت ملک دی او د روس نیم په نیمه خلک د عیسائیت د بیلابیلو فرقو منونکي دي. روس ویلي دي چې حمله کوونکي د آزاد ریاستونو د کامنویلت د یو هیواد دي. په دغو ریاستونو کې تاجکستان هم شامل دی. رایټرز په سمدستي توګه د بی پلو سرچینو دخوا د دغو دعوو پخلی نه دی کړی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
په ایران کې قهرجن مظاهره پنځمې اونۍ ته هم داخلي شوې دي. مظاهره چانو د ایران په ځینو خارونو کې په لویو لارو او یونیورسيټو کې د حکومت په ضد مظاهرو له زور ورکړي. د بشري حقوقو د سال ډلې وای په ایران کې په دغه احتجاجونو کې تر اوسه د 233 نه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر پکې نور ژوبل دي. وروستۍ حال یې د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کړي.
د بشری حقوقو سارونکو په داسې حال کې د ایران دننه د ماشومانو په ګډون د سلګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی چې په ایران کې پیل شوی احتجاجونه پنځمه اونۍ ته ننوتې دي. په ټولنیزو رسنو د خبر شوو ویډیوګانو له مخې په کریمنشا، رشت او تهران کې د پوهنتونونو بهر د زده کوونکو احتجاجونه کړي دي او سندج ښار چې د شمالي کردانو په سیمه کې د احتجاجونو مرکز ګڼل کېږي زده کوونکو په مرکزي سړک کې د خزه ژوند ازادۍ شعارونه ورکول. د احتجاجونو وروسته له هغې پیل شوي چې د پولیسو په ولقه کې دویش کلنه مهاسا امینی نومې میرمنې د وژل کېدو په اړه د خلکو غوسه راپارېدلې ده. هغه په تهران کې د ایران د اخلاقي پولیسو لخوا د اسلامي جمهوریت لخوا د شوي سپارښتنې په اساس د حجاب نه کولو په تور نیول شوي وه. د ایران حکومت ټینګار کوي چې امینی سره د پولیسو په ولقه کې ناوړه چلند نه دی شوی. خو د هغې کورنۍ وایي چې د هغې په بدن باندې د زخمونو او د وهلو نورې نښې لیدل شوې وې. په امریکا کې د بشري حقوقو د سال ډله حیرانه په وینا د ستمبر په 18 ایران کې د پیل شوي مظاهرو را په دې خوا لږ تر لږه 233 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. دغه ډلې ویلي چې په وژل شوي کسانو کې د 23 کسانو عمرونه د اتلس کالونه کم وو. دغه نه وړاندې په اوسلو کې موجود د ایران د بشري حقوقو سازمان اټکل کړی وو چې 201 کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د شواهدو له وړاندې کولو پرته دغه ناقراری د غربي سازش په توګه رد کړې ده. د ښځو او زده کوونکو ترڅنګ د ایران د ټولنې نورې برخې چې د تیلو کارګران پکې هم شامل دي په دې احتجاجي تحریک کې شامل شوي. د وی او ای د راپورټ تر مخه دا احتجاجي تحریک لږ تر لږه 19 ښارونو ته خور شوی دی. د شنبې په ورځ سوداګریز احتجاجونه هم د کورس سیمې په مهمو ښارونو کې بیا پیل شوي دي. حکومت دې احتجاجونو ته سخت ځواب ویلی دی. فاعلین او د احتجاجونو منتظمین یې نیولي. د احتجاج کوونکو په ملاتړ د غږ پورته کوونکو ایراني شخصیتونو غندنه کړې ده او حتی د هغوی پاسپورټونه یې ضبط کړي دي. ایرانی ځواکونو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکي گیسونه هم کارولي چې د رپورټونو له مخې د خلکو د مرګ جوبلې سبب ګرځېدلی دی. په یو ویډیو کې چې د شنبې په ورځ پراخه کچه خپره شوي د بسیج په نامه د نیم پوځي رضاکارانو ډله لیدل کېږي چې د ایران په شمال کې د لاریون په ترس کې یوه ښځه په زوره په موټر کې کینوي او په هوا کې ډزې کوي. په پراخه توګه د انټرنیټ بندېدو هم د مظاهره کوونکو لپاره د بهر نړۍ سره اړیکه ستونزمنه کړې ده. په عین حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي ایراني چارواکو د ناقرارۍ له سببه لږ تر لږه څلوېښت خبریالان نیولي دي.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي یا د یوناما مشرې روزا اتنبایووا په افغانستان کې خپل کار پیل کړی او د طالبانو د حکومت د بارنو چارو د وزیر امیر خان متقی سره لیدل کتل کړی دي او د هغه سره د جنکو په تعلیم او یو شمېر نورو مسلو خبرې اترې کړي. تفصیل په د ډیوه همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
افغانستان د پاره د متحده قانونو زنانه استاذي د افغان طالبانو د حکومت د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره ملاقات کړې ده او د سره افغانستان کې د جنکو د تعلیم په شمول په یو شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي. افغانستان کې د متحده قانونو د مرستو دفتر د خالی نه وخت خپل یو بیان کې ویل دي چې خصوصي زنانه استاذي روزا اتمبایووا د جنکو د تعلیم نه علاوه امیر خان متقی سره خپل ملاقات کې افغانستان سره د اعتماد بحال کولو او د افغانستان د بنکارۍ په نظام هم خبرې اترې کړې دي. یوناما خپل بیان کې دا هم ویل دي چې د اختلافاتو باوجود دوی د افغان اولس د خیر په خاطر د افغانستان او د نړیوالې ټولنې خبرو کې درانیز دی کولو په موضوع هم خبرې اترې وکړي. افغانستان د پاره د متحده قانونو دا زنانه استاذي روزا اتمبایووا د قرغیزستان ولسمشر پاتې شوې ده او په تیره وږي میاشت کې د ملګرو ملتونو لوی سکتر د افغانستان د پاره خصوصي استاذي ټاکلې ده. میرمن اتمبایووا افغانستان د پاره د متحده قانونو د خصوصي استاذي په حیث خپل کردار په داسې حال کې شروع کړی دی هر کله چې افغان طالبانو د کال 2021 په 15 اگست په کابل د خپلې عملدارۍ د ایمول رستو د افغان زنانو او جنکو په افغان اولسیا کې لوبون کې کردار تقریبا ختم کړی دی او په دوی یې د کار کولو او د تعلیم حاصلولو قد غنونه لګولې دي. افغانستان د پاره د متحده قانونو د خصوصي استاذي په حیث د خپل فرایض شروع کولو سره سم د افغان زنانو د حقونو یو شمیر مرستیالانو میرمن روزا اتمبایووانا غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې د ښځو او د جنکو د حقونو په اړه حقیقي حالات د ملګرو ملتونو لوی سکتر او نړۍ ته ورسوي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت د بارنو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلی دی چې د خارجه چارو سرپرست امیر خان متقی د یونام مشر سره خپل ملاقات کې دی ته د مکمل همکارۍ ډاډ ورکړی دی. عبدالقهار بلخی زیاته کا چې امیر متقی نوموړي سره خپل ملاقات کې د نړۍ او د افغانستان خپلو کې درانزدي کېدو په خبره زور ورکړی دی. د خارجه چارو د وزارت ویان د میرمن اتمبایووا په حواله دا هم ویلی دی چې یونام به د افغانستان او د دنیا ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي او دا کوشش وکړي چې د افغانستان د سر دوباره تعمیر په باب له د افغان طالبانو غږ او دریز باقی دنیا ته ورسوي. میرمن اتمبایووا په داسې حال کې افغانستان ته تللې ده هر کله چې د افغان طالبانو په کابل د عملدارۍ د قائمېدو د یو کال پوره کېدو باوجود د دنیا یو ملک هم د افغان طالبانو حکومت نه دی منلی. افغان طالبان داوه کوي چې د باقاعده تسلیم کېدو دپاره دوی ټول شرطونه پوره کړي دي، خو دې نه وړاندې د افغانستان د ښځو او د جنکو د حقونو په بابله د امریکي خصوصي زنانه استاذې رینا امیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې که طالبان غواړي چې دنیا دی د دوی حکومت تسلیم کی نو دوی باید چې د خزو او د جنکو د حقونو خاطر وکړي.
اګرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. ملګر ملتونو د ادارې یونیسف د یو سروې تر مخه په پاکستان کې ګڼ شمېر ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي چې زیاتره پکې په بلوچستان او سند صوبه کې دي. په بلوچستان کې په ماشومانو کې د خوراک کمی د صوبایي حکومت لپاره هم یو لوی چیلنج دی. تفصیل په د سیمینا د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
عبدالخالق د کوټي د سرکی کلا اوسیدونکی دی. د د څلورو میاشتو ماشوم هر وخت نه جوړوي. روختون ته راوړی دی. ډاکټران وایي چې دی د خوراک له کمی سره مخامخ دی.
ما کوښنه نه جوړې دا ټیم کوښنه نه لید نو پیدایشي د شلش کمزوریم ده د سوش پکې چې د سولټي وی ولټي په سلسله مې راوړی د چلډن هسپتال ته
د کوټی په چلډرن هسپتال کې زیات شمیر هغه ماشومان بستر دي چې دوی د خوراک له کمی سره مخامخ دي. د پښین اوسیدونکو بی بی امینه وی چې د دې د ماشوم هر وخت تبوي، ځیګر خراب وي، توخه کوي. ډاکټران وی چې دا ماشوم هم د خوراک له کمی سره مخامخ ده. یونیسف په 2000 کال کې د پاکستان کې د یو سروې لمخ ویلو چې دلته یو دریمه ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په دوی کې زیات شمیر د بلوچستان او د سند سره اړیکې لري. د روغتیا د څانګې مایرین وایي چې کوم ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ وي و هغه ته په ډېره اساني باندې ناروغي لګیږي او د دوی د مرګ سبب ګرځي. ډاکټر حبیب بابر د کوټي د چلډرن هسپتال د ماشومانو ماهر دی. وایي چې په بلوچستان کې په خلکو کې غربت، د تعلیم کمی او د خوراک د نه ژغورنې له سببه څخه 50% خلک له دې څخه اغېزمن دي چې د خوراک د کمی تر ټولو مهم سبب دی.
مال نیوټریشن د دې ملک او خاص کر د بلوچستان د کلو کلو مسله ده او زموږ راتلونکي جنریشن یا کم سي بچیان دي ډیر زیات متاثر دي. د ډیر زیات هیلث ایجوکیشن ضرورت دی او د هیلث ایجوکیشن ظاهر د سړي کې د لایسي ځای خپل او ایجوکیټډ دي نو ډیر ما اسکن صورت حال دی.
مایرین وی چې د خوراک د کمی دوه قسمونه دي. یو دا چې ماشوم ډنګر وي، وچ مورې وي، له دوو کال وروسته بیا دغه ماشوم ونه کدی کوچنی وي او دماغ یې د نورو ماشومانو په رنګ نه وي. ډاکټر حبیب بابر وی چې وازه دلته د تشویش وړ ده.
خبره دا ده د دغه پر برین باندې پرمننت امپیکټ دی. که په اول 50 کلو کې د کشنی په سرت کې وینه کم وي، آیرن کم وي، دا کشنی مینټلی آی کیو کم ده، ذهانت کم ده، د سکول پرفارمنس متاثر کیږي، پر مخ ود ته ډیر ور پیښ کیږي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د کمی یا د نیوټریشن رپورت وی چې په صوبا کې شپږ سلویست اشاریه شپږ فیصد ماشومان له خوارځواکۍ او له وچموري سره مخامخ دي او د دوی له عمر سره سم د کم وزن ماشومانو کچه بیا 1.5% ده. چې کوم ماشومان د مندو شودي خوري هغه 3.9% دي. د یونیسف او د نړیوال بینک په مرسته باندې د بلوچستان په اوځي لوک په کوم کې سنوشکي، خاران، جو، کلاسیپ الله، کلو، سیوی او پنجګور شامل دي. د خوراک د کمی د پروکولو مرکزونه هم پرانستل شوی دي چې یو شمیر ماشومانو ته خوراک ورکول کېږي. د بلوچستان په نورو ځلو کې د غاسانتیا نسته. د بلوچستان د روغتیا څنګهوي چې دوی د ماشومانو د خوراک د پوره کولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې له دې سره به د ماشومانو د غستونځه واره شي. غیر دولتي موسسې پاکستان نیوټریشن انټرنیشنل د خوراک د کمی د بشپړ کولو لپاره د خوراکي کیلو او د وړو ملانو ته د ویټامین ای، منرال، آیرن او د زینک د ورکولو لړۍ هم پیل کړی ده چې د ماشومانو خوراک ورپر کوي. بلوچستان حکومت په صوبه کې د خوراک د کمی د زاپی له سبب دلته بیړنی زوازه هم اعلان کړی ده. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ته غوږی. د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو همکار سردار علي ټکر نن بیا د یو شاعر او لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده. راځي چې په ګډه دغه رپورت واورو.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی نوشابه شهید. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د نوشابه شهید په حواله د سلیکی وای چې نوشابه شهید د خغلی محمد داود شهید لور و. په کال 1300 او 1300 هجری کال کې د بیسودو په یو کلی کې په یو علما او روخان فکر کورنۍ کې زیږیدل. نوشابه د خپل شیرونو یو خپل مجموعه لري. خو سوخت چې ډاکټر شاه جهان دا کتاب لیکو نو په هغه وخت کې دا لا چاپ نه و، او اوس دا امکان دی چې دا چې کومه مجموعه ده د نوشابې بیبي دا چاپ شوی وي. نوشابه شهید وی چې ما ته شعر و شاعري د خپل خاندان نه په میراث کې پاتې شوی ده. زما پلار داود شهید د پښتو یو ډیر ښه شاعر و، او زما مور مرحومه میرمن سایرا مهوی قادری هم د پښتو ادب ځلانده څېره وه. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. یارا آشنائے کے نہ آشنا شلے، یارا آشنائے کے نہ آشنا شلے، لاڑے پسمانا بے وفا شلے، او سختا د قیامت گڑے وا گران اچے، سختا د قیامت گڑے وا گران اچے، سترگ دے پنا کڑلے پشا شلے، او ما چترنا ہلا دخوخے کللا، ما چترنا ہلا دخوخے کللا، او ما تہ غستر گنن بلا شلے، او زد کلم ریتا پسور انگار د غم، زد کلم ریتا پسور انگار د غم، اے رنگین بوتا د بل چا شلے، او غرق ہر سو لڑوی پسر لار لری، غرق هر سول وڑوی پسر لار لری، بیا براشی خیر که نن پناشولی، مڑی ہلی با زرکی راجوندیشی بیا، مڑی ہلی با زرکی راجوندیشی بیا، تک اے اشنا زما اشنا شولی. خوگوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شاعر سرستا سپا خدمت کی زریگو، اسما سردار علی ټکر له اجازت راکې په لوی لام سپارو، او خجون درته غواړو.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریې، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکای د لایبیریا د حکومت یو سو علی اختیار چارواکي او افسران په لایبیریا کې د روانو بډو رشوتونو په تور کې په ګوته کړی دي. په دوی کې د لایبیریا د صدارتي معاملو سلاکار او د صدر چیف آف سټاف نتانیل میگل، د لایبیریا ستر سرکاري وکیل سایمیا سیرینیوس سیفس، او د بندرونو د قومي ادارې انتظامی ډایریکټر بل تویه شامل دي. میگل خپل حیثیت د لایبیریا د آزادو جمهوری ادارو د تباکولو او د خپل ذاتی مفادو د پاره د حکومتي ترجیحاتو شاته د غرزولو د ناوړه عمل د پاره استعمال کړی دی. دویم تن سیفیس شکمنو جرائم پیشه خلکو سره د تعلقاتو په جوړولو تورن کړی شوی دی، چې غرض یې د دغو جرائم پیشه خلکو نه رشوت اخیستل او د دې په بدل کې په هغوی د جوړو مقدمو ختمولو. دریم تن توی هوئے د قامی بندرونو یو اختیارمند افسر و، د خپل حیثیت او خپل اختیارات د خپل ذاتی دولت د نور زیاتولو او د خپل سیاسی مقصدونو د حصول د پاره استعمال کړی دي. په دې درې واړو کسانو باندې د امریکې د 1423 نمبر انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې حکم تر مخې د بشري حقوقو په معاملو کې د احتساب د میگنیټسکی د نوم په عالمی قانون عمل درآمد کیږي، او په ګرد دنیا کې د بشري حقوقو د سنگینو خلاف ورزو او د بډو رشوتونو اخیستو ګناهګار خلک هدف کوي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د ترهګرۍ او د مالی بې قاعدګو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د لایبیریا د ذکر شوو درې واړو علی اختیار افسرانو د خپل ذاتی مفادو د پاره په لایبیریا کې جمهوریت تالا ترغه کړی دی. د ویلي دي چې د امریکای د خزانه د محکمې له طرفه د دوی هدف کول د دې خبرې ثبوت دی چې امریکای د لایبیریا د خلکو په خیر کې دې بڑو خورو افسرانو له د سزا ورکولو پخه اراده کړی ده. په لایبیریا کې خورو ورو بډو رشوتونو د ډیری مدیراسي د لایبیریا جمهوریت او معیشت د خپل لاندې چقیدلی ساتلی دي. بڑو خورو افسرانو د خلکو د خیر خیګړی کارونو لا وستیشیوی سرکاري رقمونه په دواړو لاسو لټکړی دي. ناخوخه خلک د اختیار خاوندان شوی دي. دوی د کار باپار ماحول خراب کړی دی او په ملک کې د قانون بالا دسته او اثرناکې حکمرانۍ ته زغ ډیر نقصان رسولې دی. د بډو رشوتونو په وجه د خلکو د خپل حکومت نه ادبار هم پاسېدلې دی، ځکه چې د اختیار په کرسۍ ناست خلک د عوامو په نظر کې د هر قسم قانوني سزا نه بچ وي. د لایبیریا د دې لویو افسرانو هدف کېدل د امریکې د دې پخې ارادې څرګندونه کوي چې بډې خواره خلک به رئیساری او دوی نه به د دوی د کړو تپوس کوي. امریکا په لایبیریا کې جمهوریت لا د ودی ورکولو په حالو زلو کې د لایبیریا خلکو سره ټینګ ولاړه ده او په دې معامله کې به د چا د مالی او د سیاسي حیثیت پروا نه لري.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم گران اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن د اتوار په ورځ د امن دپاره او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. په احتجاج کې ګډون کوونکو ویل دي په خپل خاوره نا امني نه مني او امن غواړي. په لکی مروت کې هم دا احتجاج پس د هغې شوی دی چې په دې وروستو کې هلته د نا امنۍ پیښې سیوا شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی په اتو او د صوبایي اسمبلی په دریو خالی شوو څوکو باندې نن د بیانه ووټونه کیږي. دغه انتخابات په دریو صوبو سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. په دغه انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده واکدار پی ډی ایم امیدوارانو ترمنځ د سخت مقابلې تمه کیږي. او د روس په یو فوزي تربیتي مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړي چې غوښتلې په یوکرین کې د روس لخوا جګړې ته لاړ شي. په دې برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. بلخوا امریکا ویلي یوکرین ته د 215 میلیونو ډالرو نورې فوزي مرستې ورکوي. سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن د اتوار په ورځ د امن دپاره او د ترهګرۍ پر ضد خلک په احتجاج راوتي او غوښتلې چې په خپله خاوره نه امني نه مني او امن غواړي. پلکی مروت کې د ناامنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسی تحریکونو، مدني ټولنې او ځایي مشرانو سره عام خلک راټول شوي او غوښتنه کوله چې ولې په پنجاب کې ترهګرۍ نشته او دغلته دوی د ناامنۍ د لاسه ځپل کیږي. احتجاج کوونکو وویل دا پر امنه احتجاج ځکه کړی چې په سیمه کې یو ځل بیا بدامنۍ سر راپورته کړی دی او په خلکو کې یره ترخه خوره کړې ده. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په ضلع کې دا نا امنۍ د لاسه د علاقې په کاروبارونو باندې اثر غورځېدلی دی. یاد دی وی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د اګست میاشتې راهسې د بدامنۍ پر ضد او امن دپاره احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. دغه مظاهرې وروستو د هغې شروع شوې چې د وزیرستان نه تر سوات بیا وسلوال فعالیتونه زیات شوي او د امنیتي ځواکونو د بریدونو سره سره د عامو خلکو هدفي وجنې او د قلنګ غوښتنې پیښې هم زیاتې شوې. احتجاج کوونکو په لکی مروت او د صوبې نورو سیمو کې په نږدې ورځو کې رامنځته شوو د ترهګرۍ د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل تر دې وروستو چرته هم چې د پښتنو په خاوره کې ترهګرۍ پیښه رامنځته کیږي هلته به د ترهګرۍ پر ضد پرلت وهل کیږي. یاد دی وی دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې فیصله شوې وه چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوي دي. د سرکاري میډیا تر مخه د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف هم ویلي په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به د طاقت استعمال کیږي. په سوات کې د ملکنډ د سیول انتظامیه لخوا را جوړې کړې شوې وی جرګې ته سرکاري او امنیتي مشران ویلي چې په سوات او د ملکنډ ډیویژن په نورو سیمو کې به امنیت په هر حال کې باوري کولی شي. دغه سرکاري او امنیتي چارواکو جرګې ته ویلي هیڅ وی ډلې یا شخص ته به اجازت نه ورکول کیږي چې د سیمې امن د ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو مخې ته خنډان راولاړ کړي. د ملکنډ سیول انتظامیه لخوا دا جرګه تیره ورځ وروستو د هغې را جوړه کړې شوې وه چې تیره هفته په سوات کې ځایي خلکو د مدني ټولنې استازو او سیاسي مشرانو سیمه کې د ناامنۍ او طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد یوه غټه احتجاجي مظاهره وکړه. د سیدو شریف په ودودیا هال کې دا سرکاري جرګه په داسې حال کې را جوړه کړې شوې وه چې ځایي خبریالان وایي هغوی ورته نه دي ورپرېښودل شوي او هم د جرګې برخوالو په ځینو لانجمنو ویناګانو شور او غوغا کړې ده او ویلي دي چې هغوی سیاسي تقریرونو اورېدلو لنه بلکې د امن خبرې اورېدلو دپاره جرګې ته ورغلي وو. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په رسمي ټویټر پاڼه د دې جرګې په اړه د جاري کړل شوي سرکاري اعلامیه تر مخه د جرګې برخوالو ته د سیول انتظامیه چارواکو په خپلو ویناګانو کې ویلي دي چې په سیمه کې د حکومت عملداري په ځای ده او چې هر ساوي خو دا عملداري به همداشان په ځای ساتل کیږي. اعلامیه وایي جرګې ته ویل شوي چې کم عناصر امن خرابوي، تفرقه جوړوي، د هغوی وړاندې هم انکار شوی دی او بیا به هم نه منل کیږي، خو په سرکاري اعلامیه کې دا نه ده واضح کړی شوي چې د دغو عناصرو نه مراد څوک دي. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا صوبې چیف سیکرټري، د پولیسو مشر، د اف سي ځواکونو مشر، د مالکنډ کمشنر، د سوات، بنیر، شانګلې، دیر، باجوړ او مالکنډ ځایي خلکو برخه واخیسته. د پاکستان د قومي اسمبلی په اته او د صوبایي اسمبلی په دریو خالی شوو څوکو نن بیا د سره ووټونه اچول کیږي. څېړونکو دغه انتخابات د عمران خان لپاره سیاسي جواري بلي او وایي کچر عمران خان په دې ټاکنو کې ماته وخوړو نو د هغه احتجاجي سیاست ته سخت زیان رسیدلی شي. دا انتخابات دریو صوبو سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په اتو او د پنجاب اسمبلی په دریو څوکو باندې کیږي چې په دغه حلقو کې د 4 ملیون نه زیات رجسټرډ ووټران دي. د قومي اسمبلی وو حلقو باندې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپله امیدوار دی. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عمران خان مقابله د نورو امیدوارانو سره سره د اے ان پی د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره ده. د زمینی انتخاباتو کې د عمران خان او پی ټی ایم امیدوارانو ترمنځ بیا تر ټولو سختې مقابلې د خیبر پښتونخوا نه د قومي اسمبلی په دریو حلقو د کېدو امکان دی. د بشری حقوقو سر ډلوای ایران کې 233 کسان وژل شوی دي او لاریونونه 15 هفته ته ننوتی دي. د بشری حقوقو سارونکې په داسې حال کې د ایران دننه د ماشومان په ګډون د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي چې په ایران کې شروع شوی احتجاجونه 15 هفته ته ننوتی دي. په امریکا کې د بشری حقوقو د سارډلا اچ آر اے ان اے په وینا د سپتمبر په 14 ایران کې شروع شوو مظاهرو را په دیخوا لک تر لګه 233 مظاهره کوونکي وجل شوې دي. د غړډلې ویلي چې په وجل شوو کې 23 کسان ته 300 کلونو نه کم عمر دي. د نوړاندې د اوسلو د ایران د بشری حقوقو تنظیم دا وکړی و چې 201 کسان وجل شوې دي. ایرانی چارواکو د شواهدو د وړاندې کولو پرته دغه ناقراری د غربي سازش په توګه رد کړی ده. د وی او ای رپورټ تر مخه دا احتجاجي تحریک لک تر لګه 1900 خارونو ته خور شوې ده. د روس په یو فوزی تربیتی مرکز د وسلوالو برید کې 11 کسان وجل شوې دي او 15 پکې نور زخمیان شوې دي. په تربیتی مرکز کې د رضاکارانو په هغه ډله دوه وسلوالو برید کړي چې غوښتل یې په یوکرین کې د روس لخوا جګړې ته لاړ شي. رایټرز خبری ایجنسی د آر آی اے خبری ادارې د خلیلی کلی دی دا برید د شنبه په ورځ د روس په فوزی تربیتی مرکز کې دننه شوې ده چې د غلطا وسلوالو د رضاکارانو په ډله د سپکو وسلو ناتاره ډزې کړې دي. د فروری د 23 نیټې د حملې نه را پدې خو د موسکو د ځواکونو د پاره دا تر ټولو خونړې پیښه ده چې رامنځته شوې ده. آر آی اے د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه دوه بریدګر په جنوب لویدیز بلغراد سیمه کې چې د یوکرین سره پوله لري د برید وروستو په ډزو وجل شوې دي. امریکا ویلی یوکرین ته د 25 میلیون ډالرو نوري فوزی مرستې ورکړي. امریکایي چارواکو میډیا ته ویلي په اعلان شوی فوزی مرستو کې د یوکرین د هوایی دفاع لپاره کما ځانګړي برخه نه ده ورکړل شوی، بلکې هغه وسلې ورته لیږل کیږي چې یوکرین پې د وړاندنه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا کم صلاحیت چې موږ ورکو په دې ښه غور فکر شوی دی چې دا به په جګړه کې یوکرین ته ګټه ورسوي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی پشپ ناوخته په خپل وینا کې د امریکا د دغه اضافي مرستو مننه کړې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.